द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
تنوریدونکو او کتونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده په نننۍ خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو یو شمیر مهمه خبرونه او د خبرونو د ریپورتونو په شکل کې تفصیل ویډیو ریپورتونه به تاسو په دې خبرونه کې اوریده او لیدې شي خلاول غوښ شي چې مهمه په دې خبرونه کې سدي
د پاکستان پښتونخوا صوبې لری پرتې سیمې چترال کې سیلابونو د کلاش په خوانی اقلیتي ډلې او اسماعیلی مسلمانانو کلتوري او مذهبي ځایونو ته هم زیان اړولې دي. هلته خلک د لوږې او بیکوري سره مخ دي.
او په خبرونه کې به تاسو په دې حق له هم تفصیل اوریدای شئ چې د ترهګرۍ پر ضد چې کوم قومي اکشن پلان دی د هغې د لاندې څه تقریبا 4.5 زره د مشکوکو کسانو څارنه شروع شوې ده او د هغوی د بینک کاتې یا بینک اکاونټونه پاسپورټونه او نورې هلې ځلې چې دي هغه په نظر کې ساتلې کیږي.
او د ترکیې صدر رسب طیب اردوګان ویلي دي چې امنیتي ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش په ضد خپل عملیات جاري ساتي. بلې خوا په یوه بیړنۍ غونډه کې د نیټو پوځي ائتلاف مشرانو داعش په ضد د ترکیې د هوایي حملو ملاتړ کړی دی.
دا او د دین علاوه په نورو مهمه موضوعاتو باندې به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. موږ سره اوسې لاول غوښی لنډ خبرونه ده.
په پاکستان کې د پشکال یا وسی بارانونو او سیلابونو په لوړه کچه زیانونه اړولې دي. راپورونه وایي چې تر ټولو زیات تاوان د خیبر پښتونخوا په چترال کې رامنځته شوی چیرې چې په تیرو 12 ورځو کې تر 150 زیات کسان مړه شوي دي. حکومتي چارواکي وایي په سیمه کې د سیلابونو له امله یو شمېر ناروغۍ سر راپورته کړی دی او تر 6000 زیات اغېزمنو خلکو ته یې د علاج اسانتیاوې ورکړي دي. د قدرتي آفتونو د مخنیوي د ادارې یو چارواکي پاکستاني مطبوعاتو ته ویلي په پنجاب، سند او بلوچستان کې هم یو شمېر سیمې له سیلابونو څخه اغېزمنې شوي دي چیرې چې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي.
او د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرو په خلاف د قومي قابل عمل تګلارې اعلانولو وروسته یې د 4.5 زره نه زیاتو مشکوک کسانو څارنه شروع کړې ده. مطبوعاتي رپورټونه د حکومتي چارواکو د خولې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد تګلارې د لاندې استخباراتي ادارو په ملک کې د مشکوکو کسانو د بینک اکاونټونو د تګ راتګ او د هلو ځلو کلکه څارنه شروع کړې ده. حکومت وایي د مشکوک ترهګرو غیر فعال کړی شوي تندرو تنظیمونو په خلاف یې کوټلې ګامونه پورته کړی دي. خو د حکومت په دغه داوو عامو خلکو، سیړنکارانو او سیاستدانانو سره سره د ملک اعلی عدالت هم شکونه ښکاره کړي.
د پاکستان د خزانه وزیر او په انتخابي عمل کې د اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسحاق ډار ویلي په هیواد کې د ټاکنو عمل بې پلوه، اغېزمنه او برېښېدلې جوړولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو په 150 آئینی بدلونونو موافقه کړې ده. نوموړي نن یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي که چیرې ضروري وي نو نور بدلونونه هم کېدلی سي. دغه کمیټه تیر کال په انتخابي عمل کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې وه چې پکې د ټولو ګوندونو 40 غړي شامل دي.
او مطبوعات وایي افغان طالبانو د یوې سختې نښتې وروسته د شمالي سریپول ایالت کوهستان ولسوالۍ قبضه کړې ده او د دغه سیمې نه خلکو کړې شروع کړې دي. طالبانو دغه سیمه په داسې حال په خپله قبضه کې اخیستې ده چې 2 ورځې وړاندې په بدخشان ایالت کې د پولیسو لوی مرکز قبضه کړی دی او د دغه مرکز د 100 نه زیات پولیس یې د نیولو وروسته خوشي کړي دي.
او هم په افغانستان کې د اجرایي رئیس دفتر ویلي حکومت په هیواد کې د وصولې ته ژمن دی او ټاکل شوی چې تر 3 ورځو پورې به د حکومت او مخالفه طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شي. خو د اجرایي رئیس دفتر دا نه دی ویلي چې د خبرو اترو دویم پړاو به چیرې وي او څوک به پکې برخمن وي. د اجرایي ریاست یوه ویاند جاوید فیصل ویلي افغان حکومت د سولې بهیر کې په صادقانه ډول پرمختګ غواړي.
او نیټو د ترکی سره د مرستو د پاره غیر معمولی غونډه کړې ده. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان وایي ځواکونه عراق او شام کې د داعش او کورد یاغیانو په خلاف عملیات کوي. انقره کې د خبری غونډې په وخت ښاغلی اردوغان ویلي د ترهګرو په خلاف جګړه کې به رستو نشي او د پوره عزم سره به دا عملیات جاری ساتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د انرژي سیکرټري به نن د ایران سره د جوهري تړون په باب کانګرس ته مخامخ کیږي چیرې چې اکثره د کانګرس غړي په دغه جوهري تړون اعتراضونه لري. کانګرس به تر 2 هفتو پورې په دغه جوهري تړون بحثونه کوي چیرې چې د لوزنامې منظوري ورکي
او نن د لیبیا یو عدالت د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي یو زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده. دا سزا د ته په کال 2011 کې په عوامي احتجاج د خونړو عملیاتو په جرم کې اورولې شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو د خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي څخه ګوري او اوري. اوس هم په خبرونه کې ځو. لومړی د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې راپورونه وای د پښکال یا وسی بارانونو او سیلابونو په چترال کې تر ټولو زیات زیان اړول دي. خو د ایالت ځینې نورې ضلع هم له دې څخه اغېزمن دي او په تیرو 12 ورځو کې د چارواکو په وینا په چترال کې یوازې 1.5 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. اسلام الدین ساجد د جبر ریډیو خبریال دا وخت په سکایپ باندې له موږ سره ملګری سعودي له هغه څخه خبر نور تفصیل اخلو. اسلام الدین ساجد صاحب سړی مسا یو په خیر علی. ډېره مننه ستاسو څخه هم او کور مودان. اسلام الدین ساجد صاحب تر ټولو لمخه که هم په خیبر پښتونخوا کې او بیا وروسته د پاکستان په نورو سیمو کې د سیلابونو حال راکړي.
جی بالکل، دس کے چونکہ پخیبر پختونخوا کے کاغذ سے سنگتا سوم ذکر ہو کچھ تقریباً دو ہفتے اڑان دے لگ دو لسورت اڑان دے پچترال کے کم سیلابوں نے سلسلہ شروع شوی ہوا نو اغه وز د خیبر پختونخوا نور پر کو طرح پر شوی دا لگ چترال نور سو د سیلابوں پر بر دیر کے چکم د کوستان کی مدرا یا نیک دردا یا دغه رنگ برول سیمې دي یا په کوز دیر کې د دې تر سره شانګله کې په سواد کې په ملکن کې پاغې کې کافي نقصانات کړی دي. دغه چې الته ګډیز یاد بارانونه شوې دي او هغه بارانونه نروستو په دغه سیمو کې چې کوم سیلابونه راغلي نو هغه نه یوازې په دغه ځای کې فصلونو ته نقصان رسولې دي بلکې دغه د کې په شانګله کې تقریبا 2 ورځې وړاندې چې یو غاړه دغه سیلابي وګړې وو پاغې کې سلور کسان چې کوم د سند ایالت لاړکانی نه راغلي نو هغه پاغې کې مړ شوې دي. دغه رنگ دو ماشومان چې کوم په نیک دره کې دغه سیلاب وړي وو د چترال تاسو په خپل باندې دا غیر ذکر وو تقریبا وو څه پورې وو د شتان کوم د چترال سیمه دا پاغې سیلاب د لاسا تر اوسه پورې مړ شوې دي. یو شمیر پاغې کې جو بل دي او په زرګونو خلک داسې دي چې هغوی د کور نه بې کوره شوي دي او هغه په دې وخت کې د غرونو په لمنو کې په کلاو میدانونو کې په خیمو کې میشت دي پاغې کې ژوند تېروي. په چترال کې تقریبا 450 کلی چې کوم دي هغه د دې سیلاب د لاسا تر اوسه پورې اغېزمن شوي دي. په دغه کې چې کوم سرکاري شمیرې دي نو 270 او نوی کورونه مطلب لسکم 300 کورونه چې دي هغه تر اوسه پورې پاغې کې ځنې په مکمل توګه تباه شوې دي. ځنې چې دینو هغه ته لګ لګ نقصان رسېدلی. دغه رنګ چې کوم د میوو بوټي دي دغه دغه باغونه دي ورسره چې کوم فصلو چې لاندې راشو نو د ملکانه پورې ماته ستونزه کړو خو دغه لاندې چې دا پیښور او نوخار په دې سیمو کې د تیرې 3-4 ورځو راستې کې د بارانونو سره سیلابونه را روان دي او په پیښور کې 2 ورځې وړاندې ډېر کافي نقصان یې کړی. ځکه چې په سوونو کورونو ته او دوکانونو ته دغه اوبه ورغلې دي. خلکو ته په لکونو کروڑونو روپۍ نقصان رسولی دی دغه سیلابي اوبو. خو دا ده چې دلته کې د خوشکسمتۍ د وجې نه لکه داسې څه جاني نقصانونه اوسه پورې په دې سیمو کې نه دي شوي لکه څنګه چې په بارانۍ سیمو کې شوي.
او اسلام الدین ساجد صاحب تاسو لکه څنګه چې وویل د سیلابونو حال مو په خیبر پښتونخوا کې خورا کړ، د پاکستان په نورو برخو کې پنجاب، سند او بلوچستان کې څه وزه ده؟
ګورې چې دی وخت دا چې کوم سیلاب په خیبر پښتونخوا کې راغلی دی نو هغه اوبه چې دي هغه پنجاب او سند ته رسېدلې دي. لکه تاسو ویم چې د پنجاب شپږ ضلع چې کوم مختلف ضلع دي چې پاره کې میاوالی دا دغه رنګ میاوالی سره لاندې چې سو ډیر غازی خان دی یا دغه نه لاندې ملتان سیمې دي نو په دغه کې سیلاب په دې وخت روان دی او د سند ایالت مو ضلع د حکومت له خوا نه چې کوم پاره کې لاړکانه د خیرپور دی پکې دغه رنګ سرکار دی پکې دغه خوشا چې نورې کمی ضلع دي نو هغه تم سیلاب رسیدلې ده او په دې وخت کې دریای سیم کې چې ده نو هغه کې د سیلاب کچه ډیره زیاته اوچته ده او حکومتي چارواکي چې کوم وي چې کوم په میډیا کې خبرونه را روان دي چې الته کې په سوالو چې کوم کلی د دې سیم غاړې ته دي نو هغه ته د غوګو داخلي شوی دي او چې کوم حکومتي چارواکي دي اغرم د رسمي مترانسي دلی دي او په درګونو په تعداد کې چې کوم خلک دي نو هغه د دغه دګونو به کور شوی دي نو دا چې په پنجاب او په سند کې په دې وخت کې یو ډیر ایمرجنسي صورت حال دی مطلب خلک چې دي هغه د ډیر زیات خطر سره مخ دي چې کوم پسونه او چې کوم د سند غاړې ته پټې دي نو هغه ته د غوګو سیلابي وب داخلي شوی دي او هغه کې په ډیر لوی کچه سره چې کوم دي نو نقصان روان دي او حکومت دا وایي چې دا سیلابي وبو چې تینو هغه پر روان دوه درې ورځې کې نوري هم دياتې دلې شي او دلته کې د سیلاب کچه چې دا نو هغه د سند او د پنجاب ایالتونو کې چې دي نو زیات نقصان کولای شي.
اسلام الدین ساجد صاحب یو ریبیا د خیبر پښتونخوا لوري ته ځو او لکه څنګه چې وړاندې تاسو په زموږ په تیرو خبرونه کې یو ریپورت را کړیو چې د کیلاش لژکیو او د اسماعیلی مسلمانانو مذهبي او کلتوري ځایونو چې دی هغه هم سیلابونو ډیر زیات اغیزمن کړی دي ډیر زیات تاوان یې رسولی دی. حکومت د دې ځایونو د ساتنې لپاره څه اقدامات کړي دي که زموږ اوریدونکو ته وایست؟
ګوره چې دغه نن چې کوم ما دغه زید ځای خلکو سره خبرې کړې وي یا سرکاري چارواکو سره چې کوم د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر دی انیت الله خان سره مې خبرې کړې وي نو هغه دې خلک دا وایي چې لکه د سیلاب د وجې نه څنګه د دوی کولونه د دوی پسونه او د دوی نور چې کوم سیزونه دي هغه متاثر شي وی دي دغه رنګ د دوی کوم کلتوري ځایونو یا د دوی مذهبي ځایونو لکه مذهبي ځایونو خو بیان د هغه سره ساده پورې لږ چت دي خدا دا چې لکه سیلابي او باراني وب چې دي هغه ته ورسېدلې وي خو چې کوم کلتوري ځایونه دي چې په کوم ځای کې دوی هر کال داسې د سوري کوي الته کې تلګري راځي هغه ځای کې خلک راټولي کی نو هغه ته کافي نقصان رسېدلې دي او حکومت دا وایي چې چون کې دا سیلاب د دوی د وسنه خبره بهر و او دغه سیلاب چې دی نو څنګه چې عام کلی عام نور سیدونه غیب من کړی دي چې دغه د دوی مذهبي او کلتوري ځایونه هغه ته نقصان رسول حکومت دغه وینا د چې کوم خبر پښتون اتنی وزیر دی چې کله حالات ټیک شي او دوی دوباره الته کې د بهالي کارونه شروع کړي نو د دوی د کلتوري او مذهبي ځایونو چې دی هغه به حکومت په خپل پیسو باندې دوباره بحال کوي او لکه څنګه چې مخکې وو هم هغه شاند کې دی جوړي او داغه د حفاظت لپاره به داسې ګامونه پورته کوي چې آینده لپاره بیا سیلاب راځي نو چې هغه ته دغه نقصان نشي رسولې مطلب لکه داغه ډیر چاته چې کوم دیوالونه جوړول دي یا پښته جوړول دي نو داوی دا وینا ده چې دا د لبا منګ چې کوم الته کې تعمیراتي کارونه کوي نو په هغه کې به د دوی د ځایونو چې دی هغه مذهب
اسلام الدین ساجد صاحب او د ځان خیال ساتي ډیره
مننه. په خیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزي په خپل آینده په هېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ خپل حوصلې نه بیلو موږ بس کولونو ته ځو موږ به تلیمونه کوو خپل
پښتنه وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا د ډیبر ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه دا ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو. بل کوسپی چې د امریکای یو مشهور ټوغمار یا کمیډین وو په هغه باندې نن سبا د هغه په حواله سره خبرونه ډیر زیات ګرم دي چې هغه تقریبا 130 دونه زیات زنانو ته د نشئی دوا ورکول نه پس د هغه سره جنسي زیاتې کړي وو او د امریکای چې کوم مشهور اخبار د نیویارک ټایمز هغه هم په خپل میگزین کې سه تقریبا 15 زنانه سره په دې حواله سره انټرویو غانې یا مرکې کړې دي او که څه هم دا ویل کېږي چې د دې زنانو چې کمی دي هغه جدا جدا بیانونه ورکړې دي خو د دوی قصه یو شانت ښکاري. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا ویډیو رپورت دی تاسو به زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په غو کې اوري.
په تیر یو کال کې په ګڼ شمېر کې زنانه راوړندې سوي دي او د بل کاسبي د جنسي تیری کیسې کړې دي. په دغه زنانه کې هغه میرمنې هم شامل دي چې نیویارک مجله کې ذکر شوی دي. د نیویارک په کوڅو کې خلک په بل کاسبي
چې یو وخت کې مشهور ټوکمار او ټولنیز فعال و، په هغه لګول سو الزاماتو ته څه مختلف ردعمل شي. دغه زنانه وایي دا خبره په ډاګه ده چې بلکاسبي مجرم دی. دا وایي د بلکاسبي لانجه دا خبره په ډاګه کوي چې شتمن او با اثره خلک په تیرو وختونو کې د خپل کړنو څخه ځان وساتي، خو بیا یو وخت راسي چې دغه کارونه د غاړې امیل سي. خو دا کس وایي چې د بلکاسبي لګول سوي الزامات یو سازش دی چې له هغه پیسو اخیستلو لپاره تیار سوی دی. بلکاسبي دا الزام ردوي چې ښځو ته یې د بې هوشۍ دوا ورکولو وروسته ورسره جنسي تیری کړی دی، خو په کال 2016 کې هغه د هغې زنانه سره په پیسو روغه جوړه وکړه چې په هغه یې هم په دغه الزام مقدمه چلول غوښتل. خپل بیان کې بلکاسبي د دې خبرې اعتراف کړی و چې د کولوجس نومې نشهیي دوا یې اخیستې وه، خو هیڅ چا ته یې هم د هغوی د رضا بغیر نه ده ورکړې. د بلکاسبي ویلي د پخوانی اداکار دغه بیان په غلطه توګه وړاندې کړل سوی دی. مونیک پرسلی وایي د 1980 په لسیزه کې نه یوازې بلکاسبي بلکې نورو اداکارانو کوالوجس په عامه توګه استعمالول، ځکه چې دې ته به د پارټیو بسکټ ویل کېدل. د دغه الزاماتو پر سر په بلکاسبي سفر د جرم نه دی لګول سوی، خو د هغه کار ته زیان رسولی دی.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبرونه له واشنگټن ډی سی څخه ګوري او اوري او سیبل ریپورت ولور تاسو په امریکا ګرځو چې په پاکستان کې د نورو لژکیو په څیر د هوا د هجړهګان یا په نورو ټکو کې خواجه سره هم سر ټکوي چې د دوی سره د برابرۍ پر ځای امتیازي یا د توپیر رویه خپل سوی ده، او دا سلوک نه یوازې په ټولنیزه کچه بلکې په ریاستي او حکومتي ادارو کې هم روان دی. د اجراګانو د ستونزو او د دې د هواري لپاره یو پروګرام سوسایټي فور ډیولپمنټ او اویر ګرلز په نوم غیر دولتي موسسو په پېښور کې جوړ کړی وو. په دې پروګرام ته نه یوازې د مدني ټولنې د سازمانونو مشرانو، د مدني ټولنې فعالینو، بلکې د هجرګانو نمائندګانو هم چې نه یوازې د خیبر پښتونخوا وو بلکې د هیواد د نورو برخو سره هم تعلق وو هغه ویناګانې کړې دي. زموږ خبریال مدثر شاه هم د پروګرام ته ورغلی، یو ویډیو رپورټ ستاسو لپاره برابر کړی او ریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
هجرګانو یو خواجه سراو سره د دې په مشکلاتو او داغې د هواري په حق لدی کې د پوهې بیدارولو دغه پروګرام سوسایټي فار ډیولپمنټ او اویر ګرلز نومې نا دولتي ادارو په شریکه را جوړ کړو، او په دغه موقع هجرګانو ویل د لوی مبارزې نه پس اوس د شناختی کارډونو ترلاسه کولو او انتخاباتو کې د ادریدو او رای ورکولو حق ګټلی دی، خو اوس هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. لکه د یو مشرنی لی چې په دې حق له ډیو راډیو او ټي وي ته وایي،
خزو لپاره لکه زکات شته، سړو لپاره زکات شته، او خواجه سراو لپاره زکات نشته. یو دویمه خبره دا ده چې لکه سړو لپاره علاج فری شته، خزو لپاره علاج فری شته، خواجه سراو لپاره علاج نشته فری. خا مین خبره دا ده دریمه چې لکه سړو لواټ شته، خزو لواټ شته، خواجه سراو لواټ نشته.
دغه رز دا بل اجلا نگاهه وای ټولنه کې زمون سوک هم عزت نه کوي
کوم مشکلات دی د کنه چې په ډیرو کې نو او سو پری دینه ګندګی ران راشي وخی کلس وای مطلب نور سا مسئلہ جوڑ شی سا خبرہ لکا مونگا خلق یری گم کا نا لکا نشی بیلو او باقی دادا چی مونگلا سنو کری مسئلہ حل کئی زمگا سا آغا زمگا سا مستقبل جوڑ کئی
او د سبا اسماعیل نمو چی پختنا اکلا چی جلاگانو سر دوگ دی مو دی کار کول نپس دا کمی نتیجی ترسی دلی دا چی آیا دی که دا خپلو انسانی حقونو پا حق لپوشتا نو غوائی
دینه خو خبر دی چې ای سره وایلیشنز کم کېږي دا غي حقوق کم کم پامل کېږي خو زیات ترای کې دومره په هنيشته چې هغه بخپل حق د پر اواز څنګه چته چرته بزي عادی دی کې مختلف چیلنجز مختلف مسائل دی ائیډنټیفای کړل لکه دای سره چې کړه د سکول ته زی نو هراسمنت دی تفیل کېږي بولینګ بیا د خپل اډوکیشن نشي کنټینیو کولې دای دا خبره هم کړل چې کله دای بیا کاروبار کول غواړي یا چرته دای نوکری کول غواړي نو التای ته هراسمنت
او نړیوالو او ملکی قوانینو معلومات ورکړل شول خو اوس نه یوازې د دې فرض ده چې په منظم ډول د خپلو حقونو لپاره جدوجهد وکړي بلکې حکومت مدني ټولنې او مطبوعات هم باید دې لړکی ګامونه اوچت کړي او د پروګرام مشره میلمنه د خیبر پښتونخوا د زنانو لپاره د قوانینو جوړولو د کمیسیون چیرپرسن میرمن نیلم توروای باید ټولو قوانینو کې اجلاګانو ته ځای ورکړل شي
اکثر موږ خو جاړو چې د خزو لپاره چې اساس دور سره نه دی کړی خاص طور په خیبر پختونخوا کې شاته پاتې شي ودي مارجنلایز دي دی غریبانان خو اډو چا انسان اډو ګړل نه دی انسان دی حالانکه خدای پاک په خپل کارونو بس پويږي هغه چې انسان جوړي سړی جوړي خزه جوړي تھرڈ جینڈر جوړي نو دې لپاره قانون سازی نه علاوه بل لار نشته شکر دی اټلیست څنګه ما دی لکو ټی شانت کې هوپ زیاتو ما ته کم از کم ووټ خواچه وای کنه شناختی کارډم جوړ شو دا شانت کې دې لپاره اوم قانون سازی د لپاره یو کلاوز په هر یو زم ډپارټمنټ کې اټ کول پکار دی هر پالیسی میکینګ کې
هر څوک هیواد کې د اجلاګانو صحیح شمیره ځکه نه معلومه چې نادرا د دې ټولو رجسټریشن نه دی مکمل کړی او ځینې اجلاګان هم شناختی کارت کې اجلا لیکل نه غواړي خو پوهان وایي که ټولنه دې ته تیار کړی شو چې دا یو حقیقت دی او دې سره باید د انسان په توګه چلن وشي نو ډېرې ستونزې په خپله هواري شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوه رادیو ټي وي پیښه
دا دیوا رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ دیوا ریډیو ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام به داسې لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو او سیو بل رپورټ هلو رته تاسو په امرا ګرځو په نړۍ کې ساينس په هانو ډیر موده وړاندې مصنوعي اندامونه د انساني بدن هغه جوړ کړی او په جنگ ځپلو سیمو کې دغه اندامونه چې دی هغه انسانانو ته ورلګول کیږي هم کاغذ شي وی کلاسونه وی خو اوس ساينس په هانو یو بل کامیابی ترلاسه کړی ده او هغه د مصنوعي څرمن او دغه څرمنې په داسې انداز جوړ کړی ده چې دا به وي مصنوعي خو دا به احساسول هم کولی شي که تاوده وي که ساړه وي او که څوک یې کښې کاږي نو هغه هم احساسولی شي په دې باب د وایس آف امریکا یو رپورټ درته سمینا احسن په غږ وړاندې کوو
په مصنوعي توګه جوړ مشيني لاسونه د وخت ریدو سره سره نور هم اصل ته رانیستې کیږي او په دې کې ټولونه جدید لاسونه خو وس هغه دي چې انساني مزغو یا سوچ سره قابو کېده هم شي خو دغه مشيني لاسونه استعمالون کې به د ته هم پام کوي چې دوی د دغه لاسونو سره کم یو سیز را اخلي او سته لاس لګي په جنوبی کوریا او امریکا کې تحقیقاران وایي چې دوی یو مصنوعي سرمنه جوړه کړې ده چې ګرمي زور او نمی هم معلومولی شي د پالیمر نه جوړ دغه لچکدار سرمنه به نه یوازې د اور یا نور سوځېدلې خلکو د پاره استعمالېدای شي بلکې په مصنوعي د بدن برخو کې د محسوسولو د صلاحیت د پاره به هم پکارېدای شي د سول نېشنل یونیورسټي سکول آف کیمیکل اینڈ بایولوجیکل انجینئرنګ پروفیسر او د دې ټیم مشر کیم ډای هیونګ وای په دې مصنوعي سرمنه کې لګېدلې سینسرز بیخي د انساني سرمنې په شان دي
امنیوګیرادونځي اوندورادونځي پیبوې ټنګیمیرادونځي
دوی دغه سرمنه دباو یا فشار راکاګل ټمپریچر او نمی محسوسول شي او دا د انساني سرمنه په شان پسته هم ده او په دې کې د سي عناصر استعمال شوي چې ځان توت ساتل شي کیم وای دغه سرمنه د ربر پالیمایډ او سیلیکون نه جوړه شوی او یو مصنوعي لاس چې دغه سرمنه تی چاپیری د نمل او وچ سیزونو کې فرق کولای شي او د موټي بندولو کولاولو زور هم پیجندې شي خو کیم دا هم وای چې وس هم دغه سرمنه یو کار نشي کولای او هغه انساني مزغو ته سیګنل یا پیغامونه لیږل دي چې د ساينستانانو حتمی هدف دی کیم وای اتملری چې ماشینی اندامونه چې دغه مصنوعي سرمنتی چاپیری مازوره کسان به استعمالول شي او په سنتونو کې به هم جدا جدا روبوټس او د انسانانو په شان روبوټس لپاره به د دینه کار غسته کېد شي ساينستانان وای د دې حساسه سرمنی سره به یو ورځ روبوټس کول شي چې په کیبورډ ټایپنګ وکړي او حتی چې د ماشومان نسخه ډایپر هم بدل کړي
د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده په پاکستان کې قومي اکشن پلان یا نېشنل اکشن پلان چې کوم دی نو د هغې د اعلانولو وروسته کاروایان شروع شوی دی د په ملک چې کوم مشکوکه کسان دي د هغوی پر ضد او مطبوعاتي رپورټونه دا وایي چې تقریبا 4.5 زره نه زیات د سي مشکوکه تنان دي چې د هغوی د بانکونو د کاتو یا د بانکونو د حساب کتاب د هغوی د پاسپورټونو د هغوی په تګ راتک باندې او نورو هلو زلو باندې سخت نظر ساتل کیږي وس یا سره نه شروع کړی شوی دا په دې موضوع باندې نور تفصیل اورو د ډیوی ریډیو خبريال پیر ولایت شانه
رپورټونه زیاتوي چې مرکزی حکومت د فورت شیډول دغه فیرس صوبایي حکومتونو پولیس او سیویلین تحقیقاتي ادارو ته لیږلې دي او دې ادارو ته د شکمن تنانو د تګ راتک او د دوی د بانک اکاونټونو په کلکه سارنه کولو هدایت هم کړې دي د حکومت لخوا د 4.5 زره شکمنه تنانو نمونه په فورس شیډول کې شاملولو دا خبر په یو داسې مهال مخې ته راغلی دی چې د ملي تګلارې عملي کولو په سر سیاسي ګوندونه او ستره محکمه هم د پاکستان د مرکزي حکومت په کارکردګۍ باندې سوالونه راپورته کوي او په وړاندې ورځو کې سپریم کورټ ویلي دی چې حکومت په تیرو 2 میاشتو کې د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرو مالي سرچینې ونه تړلې شوې نو بیا به څنګه حکومت په ملک کې د ترهګرۍ په مکمله توګه مخه ونیول شي د پاکستان حکومت تیر کال پیښور آرمی پبلک سکول د پیخي رستوره ترهګرې په ضد یوې شنوکاتي ملي تګلار اعلان کړی و چې پکې په دینی مدرسو کې پراخ اصلاحات راوستل دغه مدرسو اندراج کول او ورسره د ترهګرو مالی سرچینې معلومول او تړل هم شامل و د ملي تګلار عملی کولو په سر حکومت باندې نه یوازې سیاسي ګوندونه او ستره محکمه بلکې د سیړونکو یو لوی شمیره هم ټکونه کوي او دوی د ریس خپلوي چې که څه هم حکومت د ملي تګلارې د لاندې د کلدم ګرځول شوي تنظیمونو په ضد د اقداماتو پریکړه کړې وه خو د مبصرینو په وینا اوس هم پاکستان کې د 2 نه زیات کلدن تنظیمونه فعالیت لري دلته کې سوال دا دی چې فورت شیډول یا شکمنه تنانو فیرس کې د یو تن نوم اچولو څه مطلب دی او دا چې دغه فیرس کې د شامل تنانو د سارنې په نتیجه کې ملي تګلار عملي کېدو کې څه مدد ملاوي دي شي دغه پوښتنې ته په جواب کې قانون پوه او څېړنکار لیاقت بنوري اډوکیټ وایي چې حکومتي اقدام صرف یو خانه پوری ده او زیاتوي چې د شرخوخو د خاتمې لپاره د دوی نمونه په فیرس کې اچول نه بلکې حکومت ته د دوی خلاف فیصله کون کاروایی کولو ضرورت دی
نو دا فور شیډول کې راځي نېشنل اکشن پلان نه دی د دې کوم دا لیست جاری کړی دی نو پہلا خبر خو دا ده چې دا نېشنل اکشن پلان چې دا منځور شوی او هغه من جنوري فروری کې او دا اوس اله فرست دا پروګرس راغلی دا افټر تور ټایم چې دا نو دا سستروي او دا اندازه دې نه کېدای شي چې کوم دې نه پہلا شډوز باندې خلک پاتې شوی دي پاکستان جوړیدو نه اوسه پورې هغه هم سره مدد نه کو او دا هم دا صرف شډول کې چونه سره هیڅ هم ضرورت نشته نه غفرق پر راځي دا لپاره چې کوم ویل پکار دا هغه مو ګورنمنت سره کې هغه نشته او بل دا چې دا ټول آی واش وی خلکو لپاره چې مو دا کار کوله کې
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزارت شمیرې ښایي چې حکومت د ملي تګلارې د لاندې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد د 3000 نه سیوا عملیات ترسره کړي دي او تر اوسه پورې لږ تر لږه د 1 کروڑ موبایل سیمونو تصدیق شوی دی او غیر تصدیق شده د 500 لکو نه زیات موبایل سیمونه تړلې شوي دي. داخله چارو وزارت تر مخه د کرکې او راپارونکي مواد خورولو په تور 1068 کیسونه درج کړي شوي دي چې پکې 1100 تنان نیولې شوي دي، خو وزارت دا نه ده پکوته کړې چې دغه نیولې شوي تنانو په ضد تر اوسه پورې نورې څه قانوني یا عدالتي کاروایې شوي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
ګلاو قدرمن اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د په ټوله نړۍ کې د بشري قاچاک د وضع په باب یو رپورټ جاری کړی و او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې دا د 1.5 ارب ډالرو کاروبار ګرځېدلی دی بشري قاچاک، او په دې کې جنسي تیری لپاره چې کوم زنانه هم د یو هیواد څخه بل هیواد ته په قاچاق وړل کېږي هغه هم شامل دي. او دې رپورټ کې ویل شوی دی چې تیر کال هم پاکستان د بشري قاچاق په حواله سره پر فهرست کې په 2 نمبر و، سږ کال بیا په 2 نمبر دی. او رپور وایي چې له برما، بنګلاديش، افغانستان او سریلانکا څخه ماشومان، ښځې او نارینه چې دي هغه په قاچاق باندې پاکستان ته راوړل کېږي، بیا په ډیرو کمو پیسو له نارینه وو څخه کار اخیستل کېږي یا بیا پیسې نه ورکول کېږي، او هغه جدیده یا نوې غلامي چې ده هغه رنګه دی ساتل کېږي، او ورسره چې کمی زنانه دي هغه د جنسي عمل لپاره کارول کېږي په پاکستان کې. او نه یوازې د برما، افغانستان او له سریلانکا څخه، بلکې له مرکزی آسیا له هیوادونو څخه هم زنانه او نجونې چې دي هغه پاکستان ته په قاچاق وړل کېږي. زموږ خبریال ریاض حسین هم په دې باب یو رپورټ تیار کړی دی. له څېړونکو سره یې خبرې کړې دي چې په پاکستان کې د بشري قاچاق ستونزه څومره جدي ده او څومره ورته پاملرنه شوې ده. ټول حال هم دې رپورټ کې
په ریپورت کې دا خبره څرګنده شوې ده چې د مختلفو هیوادونو، افغانستان، بنگلاديش، برما او سریلانکا نه ماشومان، ښځې او سړي قاچاق کیږي، او په خصوصي توګه په پنجاب او سند صوبه کې د هغوی نه په ډیرو کمو پیسو یا بغیر د پیسو نه زیات کارونه اخستی شي، او هم د دې سره سره د وسطي ایشیایي ریاستونو نه ښځې او جنکي قاچاق کیږي او هغوی په جنسي فعالیتونو کې استعمالیږي. په دې حق له خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د انساني حقوقو ډایرکټر شیر محمد خان ریډیو سره د خبرو په محل د دې خبرې تصدیق وکړو، او وی ویل چې په سند او پنجاب صوبه کې د بانډډ لیبر یو غټه ستونزه راپیخه ده. په نړیواله سطح باندې د نړیوال مزدورانو تنظیم ILO وینا ده چې په ټوله نړۍ کې انساني سمګلنګ د یو کاروبار درجه لري، او هر کال 150 بلین ډالر هم د دې کاروبار کیږي. د انساني حقوقو تنظیمونه وایي چې انساني سمګلنګ د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده، او کوم هیوادونه چې د نړیوال قانون احترام نه کوي هغوی په دریمه درجه کې شامل وي. د انساني حقوقو تنظیمونه دې ته د نوي دور د غلامۍ نوم هم ورکوي، په کوم کې چې د خلکو نه بغیر د وظیفه یا د کمی وظیفه ورکولو په ځای کار اخستی شي. د قانون ماهرین وایي چې په پاکستان کې د وړاندې نه د مزدورانو لپاره او د انساني سمګلنګ لپاره په باقاعده توګه قانون موجود دی، خو په هغه باندې عمل درآمد مخې ته نه راځي. د قانون ماهر اکبر هوتی اډوکیټ ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې یو وړخته په پاکستان کې د پارلیمان دننه غټ غټ جاګیردار او سرمایدار د دې قانون په عملي کولو کې ناکام دي، خو بل خوا د ملک دننه د انساني سمګلنګ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی غټ اداره ایف آی اے هم په قانون باندې عمل درآمد نشي یقیني کولی.
داغي قوانين همشتا او د لیبر پالیسیز همشتا چې په هغه کې د غیر پارا ټایم هم مقرر دی، د غیر پارا څه هم مقرر دی. د قسمتي خبره دا ده چې د بدلته نور قوانینو باندې د عمل درآمد خبره ده. دغه شان په لیبر کې د ډېر بدترین صورتحال دی چې په هغې کې دغه امپلیمنټیشن نه کېږي. دا د دې بنیادي وجه دا ده چې دلته په اسمبلو کې یا په قانونساز ادارو کې هغه سرمایهدار نه چې هغوی دا خلک د مزدور په حیث ساتي، د هغوی په دغې خبرو کې دلچسپي نشته چې هغوی دلته د مزدور ژوند ښه کېږي. دا چې دا دلته څومره سیاسي کارونو کې عمل دخل ساتي هغوی باندې لا ځي، خو تر اوسه پورې په دې عمل کې د افایه هغه عمره کار کوي نه ده راغلی.
یا د دوی چې د انساني سمګلینګ په ذریعہ نه یوازې پاکستان ته بلکې د پاکستان نه بهر هم په زرګونو خلک لیږل کیږي چې پکې زیاتره د چارواکو له طرفه ژوند هم د لاسه ورکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
شوه د مطبوعاتي کتنې مطبوعاتو نن کوم خبرونو لزی ور کړی دی او سه ویلی دی په دې خبرونو باندې، نو دغه تفصیل به تاسو زم همکار مختار خلیل ناوړی.
ترکی د دنیا د مضبوط فوزی اتحاد نیټو یو اهم غړی ملک دی. د تیرو سو میاشتو راسی د نیټو لوی غړی ملک امریکا، او په نیټو کې شامل د ترکی نور غربي اتحادی ملکونه ترکی ته ویناګانې کوي چې د ISIS یا د دولت اسلامي خلاف په حالو ځلو کې دغو ملکونو سره ملګرتیا وکړي، خو ترکی د خپلو مصلحتونو په سبب د نیټو د خپلو ملګرو په دې غږونو غوږونه کاڼه کړي وو. خو تیره هفته د ترکی او د شام په پوله د کورد آبادی په ترکی خار سروک کې یو ځانمرګي حمله کې د ګڼو ترکیانو د وجلې کېدو او په سوونو د جوبلېدو وروسته ترکی د دولت اسلامي په باب له خپل پالیسۍ د نظرسانې کولو فیصله کړې ده، ځکه چې دغه ځانمرګي ذمہواري دولت اسلامي قبول کړې ده. نن د امریکې او د غربي ملکونو په اخبارونو کې دا خبر په لوی لوی سرخو کې چاپ شوی دی چې ترکی امریکې سره په شریکه د دولت اسلامي خلاف د جنگ کولو فیصله کړې ده. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایم د دولت اسلامي خلاف جنگ کې د ترکی د راکوزیدو په موضوع خپل د سر ادارې لیکلې ده. د ادارې سرخط ته د شام د جنگ په باب له د ترکی په پالیسۍ کې بدلون. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې ترکی تیرې هفتې نه شام کې د دولت اسلامي په مورچو هوایی حملې شروع کړې دي، او د خپل یوې فوزي هوایی اډې نه امریکې ته هم د دولت اسلامي خلاف د هوایی حملو د اجازت ورکولو اعلان کړی دی. اداریه زیاتی چې ترکی د نیټو یو اهم غړی دی او د شروع نه د شام جنگ ته پذیر دی. اوس د شام جنگ ته د ترکی پر راکوزیدو د دولت اسلامي خلاف د غربي ملکونو کوششونه امید کیږي چې باردار شي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دولت اسلامي خلاف جنگ ته راکوزیدو سره سمدستي ترکی د جمعې د ورځې نه د عراق په لرو پرتو سیمو کې د کردستان ورکرز پارټی یا د پی کی کی د ګوریلا ډلې د جنگي تربیت په کیمپونو هم هوایي حملې شروع کړې دي. د ترکی په دې حمله د پی کی کی او ترکی ترمنځ د کال 2014 نه را روانه ډزبندي یقینا چې ماته شوې ده. اداریه لیکي چې ترکی غالبا چې د دولت اسلامي خلاف جنگ کې خپل شمولیت دا یو موقع ګڼلې ده چې په سیمه کې جوړ اړی ګړی کې د بلتونخوا خو کردو لانجې نه د عمر د پاره ځان خلاص کړي. خو د ترکی په دې سوچ د دولت اسلامي خلاف د جنگ د پاره د امریکې په مشرۍ کې د جوړ اتحاد حالې ځلې یقینا چې ډس خوړلی شي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتوي چې د امریکې د کانګرس غړي د شام او د عراق په جنگ کې د امریکې د ککړېدو په سومروالي اتفاق کولو کې په پاتې راتلو ښکاري داسې چې اوباما حکومت لا د دې کړکېچن جنگ په کنده کې د ورپرېوتو اجازت ورکولو نه په شا شوي دي. بلخوا د امریکنو چارواکو د ډېر وخت نه ترکی ته د شام په جنگ کې د برخې اخیستو په ویناګانو کولو اوس ترکی ته په کردو د بمبارۍ نه کولو خوله نه جوړېږي. البته د امریکې د خارجه چارو یو چارواکي بریټ میکګورک ویلی دی چې په کوردو کې دونکو بمبارۍ کې د امریکې هیڅ لاس نشته، خو امریکا یقینا چې د ترکی د خپل دفاع حق تسلیمي. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخیر کې لیکلی دی چې کورد د مشرق وسطا په سلورو ملکونو عراق، شام، ترکی او ایران کې دانه وانه پراته دي، او د ډېرې مودې نه د خپل یو آزاد ملک جوړولو لپاره لاس خپي وهي. اخبار لیکي چې کورد جنگیالي په شام کې د امریکني فوج د پاره د خیلاس حیثیت لري، او بلخوا په عمده امریکي یو نږدې اتحادي ترکی بمباري شروع کړې ده. نو ګومان کیږي چې د دولت اسلامي خلاف د ترکی جنگ اتحادیانو له سفایده رونړي.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د کتر منوریدونکو او زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د اجرایی رئیس دفتر ویلي دی د سولې و دویم پړاو ته آماده دی او ډیر زر به دا پړاو شروع شي. که څه هم اجرایی ریاست دا خبره نه ده کړې چې دا دویم پړاو خبرې به د افغانستان د حکومت او د وسلوال طالبانو د استازو ترمنځ چیرې کیږي او پکې څوک څوک به برخوال وي. خو د سولې د عالی شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد ډیو ریډیو ته ویلي دي چې ډیر زیات امکان دی چې د دویم پړاو خبرې اترې هم په پاکستان کې وسی، او هغه ویلي دي چې لومړی پړاو کې چې په پاکستان کې اسلام آباد ته نږدې مری ته ترسره شوی و، هغه کې د باور جوړونې په باب ټینګار شوی و، او هم دغه پړاو به اوس نور مخ پر مخ بیایي او نور چې کوم د دواړو خواوو غوښتنې دي په هغه باندې به غور کیږي. تاسو ته یادونه درکو که درمنه اوریدونکو په مری کې چې کومې خبرې وسوې په هغه کې امریکا او د چین استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. زموږ همکار ارباب محمود علي د دې خبرو د دویم پړاو په باب د مولوي شاهزاده شاهد سره یو مرکه کړې ده، تفصیل یې هم ټوله ځینې پوښتلی اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
نو مخکنو مذاکراتو کې داسې خبره شوې وه چې دغه د جولای د میاشتې په اخر کې به دویم پړاو یا دویم دور خبرې شروع کیږي، او پاکستان خپل آمادګي ښودلې وه، چین هم آمادګي ښودلې وه، خو غالبه دا ده چې دویم دور خبرې پاکستان کې وشي.
مولوی صاحب، داسې اطلاعات هم دي چې د افغانستان نه ځینې خزینه نماینده هم په دغه خبرو کې کینی، په دې کې څومره حقیقت ده؟
تر اوسه هیئت چې ټیم چې خبرو د پاره ځي هغه لیست نه شوی نه ده. البته احتمالا دومره ویلی شو چې په دغه لیست کې یو اضافه راشي، او کېدای شي یو ځنانه هم پکې.
مولوی صاحب، یو بل خبره په دې دویم پړاو کې کم جزئیات چې پاغي باندې با یا کم خبره چې تاسو به غوښتنه کوي؟
مخکې پړاو کې یا مخکې دور مذاکراتو کې څو خبرو باندې ټینګار شوی چې یو به خبرو ته ادامه ورکو، او بل به اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او په درېمه مرحله کې چې کم د اختلاف ټکی دي هغه باندې به بحث کیږي، او کوشش به کوو چې یو تصمیم گیری ته ورسیږو. نو اعتماد هغه صورت کې راتلی شي چې اور بند وشي یا جنگ بند شي، دواړو خواوو له طرفه مذاکراتو باندې یو اعتماد پیدا شي، هم په ملي سطح، هم د سیمې په سطح، هم په جهاني سطح. که جنگونه دغسې په شدت باندې روان وي، د افغان ولس او یا د جنگ د طرفونو تلفات په دغه اندازه باندې، بیا به په مذاکراتو باندې د ولس اعتماد رې نه شي، او چې اعتماد رې نه شي خدای نخواسته اعتماد د مذاکرات به هم کامیابۍ طرف ته لاړ نه شي.
تاسو د اوس ته دورونه یو غونډه شوې ده، راتلونکې غونډه هم ده، پړومبي دور نه تاسو څومره مطمئنه یې د افغان ولس تاسو خبرو ته په غوږ وي، څومره اطمینان هغه ته ورکول شي؟
خو دا یو لاس تر وړنه و چې دا مخامخ خبرې شروع شولې، پاکستان هم خپل همکاري په دې کې ښودلې ده، کوربتوب یې کړی دی، موږ مننه کوو، او په دې کې د دواړو خواوو باصلاحیته نمایندګانو او د امریکا او د چین په کې ناظرین موجودو. نو دا داسې هوایی خبرې نم دي چې سړی ووایي چې هیڅ موږ ورته امید نه لرو، او یا به دا یو لاسته راوړنه نه وي. ولې که طرفین بین الافغاني صادقانه مذاکرات ونه کړو، نو بیا به خپله افغانستان خپله د افغانانو د لاسه خدای نخواسته
ډېره مننه مولوی صاحب د ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو.
خیر اوسې، خوشحاله اوسې.
د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په افغانستان کې افغان طالبانو د یوې سختې نښتې وروسته شمالي سریپول ایالت کوهستان ولسوالۍ چې دا هغه قبضه کړې ده، او دا قبضه په داسې حال کې شوې ده چې دینه دوه ورځې وړاندې هم په بدخشان ایالت کې د پولیسو لوی مرکز افغان طالبانو قبضه کړی وو، او د سلو نه زیات پولیس یې نیولي وو او بیا یې د نیولو پس پرېښودي وو. په دې موضوع باندې نور تفصیل د ډیوی ریډیو خبري الکمل سادات راکوي.
افغان چرواکو دا ومنله چې د سریپول ولایت د کوهستان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولیدلې ده او تر اوسه پورې له طالبانو سره دی. په سیمه کې چرواکي وایي چې د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د څو ورځو رئیس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې وي چې بالاخره ځینو پولیسو افسرانو له طالبانو سره لاس یو کړ او په لوی لاس یې ولسوالۍ طالبانو ته وسپارله. چرواکي دا هم وایي چې یو تن پولیس افسر او اووه تنه پولیس هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. د دغې پېښې د نورو جزئیاتو دپاره مې د سریپول ولایت د امنیه کمانډان جنرال محمد اسیف جبرخیل سره خبرې وکړې. د ای پاړه وړاندې ډیوی رادیو تلویزیون ته داسې وویل:
متاسفانه چې هلته د ډیوی رادیو مخکې یو کمانډان په دې اثر و چې د مخالفینو سره ارتباط یې په طالبانو سره ولاس یو او جنگ شروع شو. وروسته د جنگ د دوه ورځې د جنگ د دوام نه چې څومره موږ کومک وغوښتو، موږ ته څه امکانات په لاس رانغلو، او بالاخره ډېر مقاومت نه او درې نفره موږ شهیدان هم ورکړو. دا سقوط یو کال موږ قوتونه د نجات لپاره او له شاهي سره پاته راغله، او موږ د لارې د شپې موږ مبارکه را انتقالم کړو، او فعلا هم له شاهي ده دښمن په لاس کې ده، او اوس موږ تصمیم لرو چې خپل پلان جوړ کړو. قوتونه مرکز نه را روان دي چې موږ بیا لاړ شو د ولسوالۍ بېرته تفسیر وکړو.
د سیمې چرواکو دا خبره هم وکړه چې له ولسوالۍ نه په ششوي امنیتي ځواکونه د سریپور ولایت مرکز ته په لاره دي، او د دوی د کومک دپاره یې نورې قواوې هم ورلیږلې دي. چرواکي هیله ښایي چې دوی به ډېر زر له ورستول شوو قواوو سره یو ځای شي او د ولایت مرکز ته به څو ساعته وروسته ورسیږي. همداشان د سریپور ولایت امنیه قمندان دا خبره هم وکړه چې له سیمې ګڼ شمېر هغه کورنۍ چې د حکومت پلوي کوله وتې دي. د دوی په خبره په دوی کې ځینې د سریپور ولایت مرکز ته رسېدلې دي او ځینې پولاره دي چې د شپې نو وخت به مرکز ته ورسیږي. طالبانو هم د دغه ولسوالۍ په اړه ویلي دي چې دغه ولسوالۍ له سختې نښتې وروسته د دوی لاسته ورغلې ده. سریپول د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې کله کله به ترې د نښتو رپورټونه ترلاسه کېدل، او بیا د کوهستان دغه ولسوالۍ خو د نورو په پرتله ډېره ناامنه وه. دا ولسوالۍ له ګاونډي ولایت بلخ او جوزجان سره هم سرحد لري. کمال خټک، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
دا دیوا رادیو دا. که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږی نو زمونږه پته دا ده: دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زمونږه ایمیل پته به داسې لیکئ: دیوا ریډیو ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام به داسې لیکئ: وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا قدر منوریدونکو، تاسو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او ګوري. او یو ربیا زو د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د تفصیلونو په باب به خپل خبریال او څیړونکی اسماعیل خان له پېښور ته. او تر دې وړاندې تاسو د مولوی شاهزاده شاهد چې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان دی له هغه څخه تفصیل واورېدی چې هغه وایي چې امکان دی دویم پړاو هم په پاکستان کې شروع سي او د خبري حالته تر سره سي. خو هغه هم د نړۍ شولې چې نیټه صدا خو د اجرایی ریاست لخوا چې کوم بیان جاری سعودي په هغه کې ویل سوي دي چې دغه خبري اترې په یو دوه درو ورځو کې امکان لري. اسماعیل خان صاحب دا وخت له مرسره په ټلیفون باندې موجود دي، لکه څنګه چې وړاندې موږ تاسو ته وویل د هغه څخه به نور تفصیل پښتو. اسماعیل خان صاحب سړی مسیو په خیراله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه اسماعیل خان صاحب. درته وایم چې په مری کې چې د افغانستان د حکومت د استازو او د هغوی د مخالفه طالبانو د استازو ترمنځ چې کومې خبرې اترې وسوي، کله لومړی د لږ تفصیل راکړي چې په هغه کې یعنی د کومې موافقې ته رسیدلی وو، او دویم پړاو په باره کې څه خبرونه دي چې دا به چیرې وي او کله به شروع کیږي؟
روبه چې کوم دغه شو په پاکستان کې دارین پس یو اعلان خبره شوې ده ته پاکستان د حکومت نو نه ای کې دا ویلو چې د دې په سړي ترمنځ به بیا اوه کیږي او په کې به د کانفیډنس بیلډینګ یا د اعتماد سازه په روان خبرې مبرې کیږي نو اوس دا خبر ده چې په یو ګرشم جولای د دې پیاش بیا په پاکستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې تر کیږي نو لکه تاسو سوچو کې چې په ووم جولای باندې خبرې تر شي او بیا په یو ترشم جولای باندې خبرې کیږي نو مطلب دا دی چې د دې خبرې تقریبا په درې هفتو کې دننه د دوه اړخو نه بیا د وزیر بیا یو ځای کیږي بیا خبرې کیږي نو زما خپل خیال دا دی چې وړی چې دا خبره مخې ته راړه شي او دواړه اړخونه بیا ملاویږي په پاکستان کې او دا خبره مخې ته وبوځي.
اسماعیل خان صاحب، تاسو که له سرچینو سره خبرې کړې دي یا له چارواکو سره خبرې کړې دي، هغوی څه وایي چې تر څه وخته پورې امکان دی؟
نو یو درشن جولای باندې دی چې بیا پاکستان کې میټینګ کیږي او ډیډ ویل دي چې کوشش دا دی چې د طالبان دغه مهم کسان راشي او ځکه چې دین مخ کې کم دغه شو دی یو لیول او اوس دی وړ چې دغه لیول سوا شي ځکه چې د افغانستان دغه هم مخ ته مخ کې پورمبي پړاو کې یو مت راغلی او کار دی چې اوس دی وړ چې د دې لیول لغون دی سوا شي چې د طالبان دغه هم مهم کسان راشي او د افغانستان د حکومت دغه هم مهم کسان راشي دا خبرې یو نوې لیول ته ورسیو نوې سره ته ورسی او لکه چې په مخکې څنګه خبرې شوې دي غواړي چې د اعتماد تازي د غوښې د دوه وروخ ترمنځ او په هغه کې یو غټه مسله دا ده چې افغانستان کې چې کوم مشکل روان دي د غره روان دي د وایلنس چې کوم لیول دی هغه تابو شي او لاندې شي د ما خپل خیال دا چې کوموس انتخاب دغه کی خبرې مبرې کی پای کې به پته خبره دای چې دوه اړخو ترمنځ دا سیسه شرایط کیږي چې دا غي ترمخه په افغانستان کې د جنگ او مرجوبله راکمه شي.
بالکل. او اسماعیل خان صاحب، یو بل خبره چې د قطر دفتر له هغه ځای څخه به هم څه استازي راځي که یوازې به د کوټي شورا استازي وي؟
دې کې اوس دا و چې لکه تر اوسه پورې دا خبرې کېدې چې پیډي شو ورمچې کې خبرو شي په چاینا کې او دا خبر دې دې چې کېدې چې دا خبرې په دوه کې شي په قطر کې په دوه کې شي خو اوس دا خبر چې دا خبرې په پاکستان کې کېږي نو کوشش دا غري دا پاکستان دا رخه چې کوم مور دې 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 دا کوشش کوي چې دا دوه یا دا کم دې چې کم دا طالبانو مهم غړي دي اگر راشي غو په دې خبرو کې برخه وایي دا اوس کې تی شي چې څوک راځي څوک نه راځي د دې لیول بس کې په کومه سطح د په کوم دغه باندې ودا خبرې کیږي طالبان دا رخه وسو کې د افغانستان دا رخه د حکومت دا رخه وسو کې نو دا به زما خالي ورځ نیمه کې دا خبر هم واضح شي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب د ځان خیال ساتي.
وړاندې کوو تفصیل چې په برسلز کې د ترکی سره د مرستو د پاره چې کم د نیټو د ملکونو یو غیر معمولی غونډه شوې ده. د ترکی په خواست باندې دغه غونډه رابللې شوې وه او ترک صدر رسب طیب اردوغان دا خبره یو وار بیا تکرار کړې ده چې هغوی به د خپلو سرحدونو حفاظت کوي، د خپل دفاع پوره حق لري. د امریکني چارواکو هم ویلي وو په شام کې چې کم دولت اسلامي تندروه ډله ده او په عراق چې کوردیا غیاندی نو د 2% به عملیات جاری ساتي. په دې موضوع باندې نور تفصیل ته غوښی. انقره د دغه غونډې خواست د نیټو د تړون د سلورم شیک د لاندې کړی وو چې د کم ترمخه ملکونه کولای شي کچری دوی غنی د دوی سرحدونو سیاسي خودمختاري او امنیت ته خطر ده. نو دغه شان غونډه را غواړي د 1950 نه را پدی خو د 15 مده قسم له غونډه ده. اخواتي ورځ امریکا ویلی وو چې د ترکی سره په دې حق لکار کوي چې د شام شمالي برخه د دولت اسلامي د تندرونه صفاکی په وجه ده چې شام سره لګیدلی ترک پوله نور محفوظ شي. خو امریکني چارواکي دا هم وایي چې د امریکا او ترکی شریک فوزي
عملیاتو کې به په هغه سیمه باندې د نو فلای زون جوړولو امکانات هرگز نشته چې د ډیری مودې نه د ترکیه غوښتنه ده. امریکا یره لري چې کچری په دغه علاقه باندې نو فلای زون جوړ کړی شو، نو ورسره د سلورو کالو نه روان د صدر اسد حکومت ختمولو دغه جنگ کې به امریکا نور ونخلي. ترکیه هم د ډیری مودې پس تیره هفته د شام په سرحدي علاقو کې د تندرو پر ضد کاروایی هله شروع کړه چې په یو موټر بمی چاودنه کې دوه دیرش تنان مړه شو او په دې کې دوه ترک فوجیان هم وو. او بیا یې په لاول ځل امریکا ته هم په شام کې د تندرو پر ضد هوایی حملو دپاره خپل انسرلیک هوایی اډه ورکړه. د دولت اسلامي پر ضد په شام کې که څه هم ترک هوایی حملې په ځمکه روانه جګړه لږه پیچیده کولی شي، چېرته چې شامي کورد په شام او عراق کې د تندرو پر ضد یو مهمه فوج دی، خو د انقره یره ده چې دا حالات په ترکیه کې دننه کورد یاغیتوب له هوا ورکولی شي. نن ترک صدر رسپ طیب اردوغان هم د نیټو د غونډې نه مخکې په شام او عراق کې د دولت اسلامي تندرو او کورد یاغیانو پر ضد خپل کمپین مخ په وړاندې بوتلو ژمنه کړې. هغه دا یقین هم ښکاره کړی چې په دې لړ کې به ضروري ګامونه د نیټو مشران اخلي. د غونډې نه مخکې د نیټو سیکرټري جنرل جنز سټولټنبرګ د شام سره لګېدلې ترک پولیس سره نږدې په خونړۍ حمله خفګان څرګند کړو او وی ویل نیټو په ټولو حالاتو ژور نظر ساتلی دی او د خپل ملګري ملک ترکی سره یو ځای ولاړ دی. نن امریکني مطبوعاتو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ هم شام او عراق کې په جګړه باندې لیکل کړي دي. نیویارک ټایمز وایي د ISIS پر ضد د جنگ دغه مرحله کې ښکاری دي چې د امریکا د کانګرس هیڅ دلچسپي نشته، ولې چې هلته کې د امریکا د کردار په حواله سره دوی ځینې حدونه ټاکلو دپاره په مفاهمت کې ناکامه شوي. او داسې هم معلومیږي چې امریکني قانوندانه نه غواړي د اوباما انتظامیه د په دې پیچیده جنگ کې ځان نور ونخلی. بیا ترکی لخوا څو ورځې وړاندې د کورد یاغیانو پر ضد هوایي حمله باندې هم امریکني چارواکي د تنقید نه ډډه کوي او وایي چې ترکی د خپل دفاع حق لري. نیویارک ټایمز دا هم وایي چې د ISIS پر ضد جنگ په لړ کې د ترکی ګام عکس العمل راپارولی شي، ولې چې کورد فوز یا PKK په شام کې د ISIS پر ضد د امریکا مهمه او باوري ائتلافي ملګری دی. اخبار واشنگټن پوسټ په خپله اداریه کې لیکي چې په شام کې روانه خانه جنگي ختمولو لپاره وسوم یو جامع امریکني ستراتیژي نخکاری چې د کم سره دولت اسلامي مکمله تباه کېدای شي. واشنگټن پوسټ وایي د امریکا صدر براک اوباما او خارجه سیکرټري جان کیری د ایران سره د اټمی معاهده او په شام کې د صدر اسد حکومت کمزوري کولو په لړ کې خبري کوي، خو چا هم داسې یو نظر نه دی ښکاره کړی چې څنګه د ایران او روس د صدر اسد سره مرستې او د ایران د حزب الله سره جوړې ژمنې ټولې را یو ځای کړی شي او په شام کې د یو نوي نماینده حکومت په شکل کې ښکاره شي چې د دولت اسلامي پر ضد د شام خلک یو موټی کړي.
اے خدایا پوہارا
چپوجر کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرنی
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه تاسو واوریدا و هم لیدا. تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې بیا هم لیدای شئ www.poadivaradio.com د ویب سایت پته ده. هلته کې ټول پروګرامونه پراته وي، هلته کې خبرونه پراته وي، تاسو تفصیلي خبرونه لوستئ هم شئ. د دې نه علاوه فیسبوک او ټویټر باندې هم د ډیوا اکاونټونه شته، @voadiva د فیسبوک او د ټویټر آی ډی ده. ټویټر آی ډی چې کله تاسو فالو کوئ نو سلیریش کینټه به تازه خبرونه تاسو ته په ټویټر اکاؤنٹ کې تاسو به لوستلی شئ. او فیسبوک باندې د ډیو ریډیو د پروګرامونو په حواله سره تاسو پیغامونه هم ورکولی شئ چې سره رائے لری د پروګرامونو په حواله سره هغه نه هم مونږه خبرولای شي. هر یو پروګرام هم په فیسبوک باندې خپل جدا پاڼه لري، هغه پروګرامونه هم تاسو بیا اوریدئ شي، بیا لیدئ شي او خپل رائے پی ورکولای شي. د ټلویزیون برخه په پلکسات کې سر ترسيږي. د دینه پس به تاسو شپه په خیر پروګرام کې دیور ډاکټر پروګرام ته غوږی در باب محمود علي سره، او نن به دیور ډاکټر کې میلمای د خیبر پختونخوا د هیلث سروسز ریفارم یونټ په خوانه مشر ډاکټر جاوید دغه سره تاسو خبرې تری د ټلیفون د لارې کولای شي. ټلویزیون د خبرونې نه تاسو نه اجازه غواړو. د لا پامان